السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو لومړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل سو. پیل خبرونه کیږي د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندل چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. غربي هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا اقدام افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د طالبانو له تضمین سره په ټکر کې دی. طالبانو د چهارشنبې په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو اربیا اجازه ورنکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانانو د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی په پروګرام کې شامل وو. په همدې حال کې د کاناډا د مهاجرت کډوالو او تابعیت اداره وی د امریکا له لوري ور معرفي سوي افغانان به د متحده ایالاتونو له خاورې څخه نه بلکې له یو دریمګړي هیواد څخه کاناډا ته انتقال او هلته دیره کړل سي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی پیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیه په انتالیا ښار کې وسی.
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا
زموش تمریناتی کمپ له 2 ورځې راهیسې د ترکیه په انتالیا کې پیل سوی. څو نوي لوبغاړي زموش له لوبغاړو سره یو ځای سي. ټاکل سوی ده چې یو بل تمرینی مسابقه د مارچ پر 9 په انتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به له دې کبله چې تمرینی ده په ټلویزیونونو کې خپرانه سي. د اوکراین سمندري ځواک پرون ویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یو ستره جنگي بیړۍ لمنځه وړې ده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نمیده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. په رسنیو کې په خبرو سویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کیږي چې له دې بیړۍ څخه پورته کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسی او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي. سوریه، بیلاروس، شمالي کوریا او ایرتریا د روسیې تر څنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 38 نورو هیوادونو سپینه یا ممتنې رای ورکړه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ساعت خبرونه په بهیر کې د دغه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. طالبان وی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. یو شینین کوي وی
چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ. شغلاس ورته وایي
د بشري حقونو د سر ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لېږدول سوي رواني ستونزې لري.
چې د نوې پردۍ ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې
ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیمه بې برخې پاتې دي اوس د خپلو لوڼو د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دا هم اوري چې کندهار کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل شوی.
نو د شوالۍ څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه نیالګۍ ته په د اوبو د سدګي وکړي په عمده ډول سره.
په بل راپور کې 4 پاکستاني پوځیان د پاکستاني طالبانو په حمله کې وژل شوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر له ناټو غوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. دا د دې په څپو کې پروګرام د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي راديو خبري ټولګه
د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو حکومت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه وي پیښ. د چین دغه چارواکي پرون په نا اعلان سوي سفر کابل ته ورسید او د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې وکتل. د سیاسي چارو کتونکو وایي چین له افغانستانه د اویغور بیتون غوښتونکو له درکه اندېښنه لري. خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. چین له ډیره وخت اندیشته لري چې ایغور بیلتون غشتون کې به د افغانستان له وضعیت په استفاده چین ته واوړي. د ملا برادر د دفتر په یوه خبر پاڼه کې بېله دي چې د ایغورانو نوم یاد شي، ویل شوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ته د هغو ټولو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپوه نجیب آزاد وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانۍ وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړې توګه هغه ګواښ طالبانو د خوا ځینې هېوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشورو دي هغو څخه د ژغورنې لپاره. او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر یې خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوې ده چې چین راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو د کنفرانس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبري وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د کانونو د استخراج او همداراز د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر جایزه ایښودل شوی ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوحې تړون ته ژمن دی چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
ومردل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون په نا اعلان شوی سفر کابل ته لړ. له دې سره جخت د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم افغانستان ته سفر وکړ. دا لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د هیواد ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. نوریاس نوری افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي د سفر په باب د سیاسي چارو لکتون کې نجیب آزاد سره مرکه کړي او خپل کې ورڅخه پښتنه کړي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په یو ډیر حساس وخت کې کابل ته ځي، پیکینګ په دې سفر سره څه غواړي لاسته راوړي.
ګورې که ته هم په نړۍ کې یو هېواد هم طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي، لیکن ډېری داسې هېوادونه شته چې هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړې توګه هغه ګواښ د طالبانو د خوا ځینې هېوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشورو دي هغو څخه د ژغورنې لپاره. او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر یې خورا تود هرکلی وکړ، ښه اغلاس یې وای. دا هغه مهال چې طالبان د افغان دولت سره مستقیما په جګړه کې و، په دغه یو حساس وضعیت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر راتګ افغانستان ته یو ټول لوی لامل څنګه دغه دی چې په چین کې چې هغه مسلمانان چې د ازادي غوښتونکي ادعا لري د چین لپاره طرحګر دي، د یو سره د ویرې ځکه چې افغانستان د بدخشان په سیمه کې چین سره پوله لري، د طالبان د راتګ سره سم په پاکستان کې ځینې بریدونه ډېر شوي دي چې د چین توجه ځان ته راړول دی چې دا بریدونه په چین کې ډېر نه شي، چین ته ګواښ ډېر نه شي. او بیا د دې تر څنګ په غیر مستقیم ډول چین څو څو واره داسې یادونه کړې ده چې هغه خالیګاوي چې امریکا لرلې هغه به دی ډکي. او بیا د دې تر څنګ په اقتصادي لحاظ ځینې لویې پروژې دي چې پخوا دلته امریکایان چې کله په افغانستان کې و چین ته اجازه نه ورکول، یا د افغانستان خوانی دولت یې اجازه نه ورکول چې چین سره دې دغه پروژې لاسلیک کړي. اما نن فکر کوم چې دا احساسي وي چې زمينه مسایله سوي ده چې د دې وکول شي چې هغه لوی پروژې په افغانستان کې چې د پخوا غوښتل تر لاسه کړي هغه نن تر لاسه کړي.
د طالبانو لپاره ډیر عمده مسله چې دوی په مخ کې پرته ده د نړیوال مشروعیت، یعنی حکومت باید نړیوال مشروعیت تر لاسه کړي، او په دې برخه کې چین هم مهم رول لوبولی شي. څه فکر کوي چې آیا دغه سفر به وکول شي چې طالبان دغه هدف ته ورنږدې کړي، د دوی حکومت کوم هیواد پر اسمه ته پیژني؟
شګوري تر دې وړاندې چې د چین موضوع تر اسود د طالبان سره تر ټولو ډېر ژورې او نږدې اړیکې د پاکستان یو پاکستان لاونه توانې دی چې په رسمي ډول د طالبانو دولت په رسمیت و پیژني. که څه هم د دې سفیر په افغانستان کې ټول هغه څه کوي چې حتی یو سفیر نه کوي، ترغی اضافه لا کوي، اما په رسمیت یې ځکه نه پیژني چې دلته نړیوال فشار دی. په رسمیت پیژندلو بحث هغه وخت مطرح کېدل شي چې طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې او په کړو وړو کې تر یو بریده تغیرات راسي. مثلا د یونما د یو کال لپاره خپل ماموریت په افغانستان کې وغځوي، لکن طالبانو د شپږم نسل دولسم ټولګي پورې د انجینو پر مخ دروازه وتړلې چې دا بیرته د نړیوالو حساسیتونو لپاره وي. نو زه فکر کوم چې واځي هم دغه سفر دی وتوانېږي چې طالبان د رسمیت پیژندل ته نږدې کې یا د چین په دې برخه کې مرسته وکړي، تر هغو چې د طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې په کړو وړو کې نړیوال اصول کنوینسیونونه مراعت نشي او هغه ژمنې چې وي په دوحه کې هغه پلي نشي. زه فکر نه کوم چې د چین یا بل کوم هیواد دی وتوانېږي چې په دغه سره نږدې اړیکو د دوی سره
د سیاسي مسایلو کتونکو نجیب آزاد و چې د نوریاس نوري پښتني ځواب ولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بشری حقوقو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لیږدول شوي رواني ستونزې لري. د دې راپور لمخې د طالبانو له لوري د کابل تر نیول وروسته تر 2600 ډیر افغانان فرانسې ته بیول شوي. دا هم تفصیل.
فرانسې ته په وروستیو میاشتو کې د وړل شویو افغانانو د حالت په اړه د بشری حقوقو د څارونکو راپور پرون پنجشنبه خپور شو. د دې ډلې په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې فرانسې له دغو افغانانو سره مهمې مرستې کړې، خو د روحي او اجتماعي ملاتړ له نظره د پام وړ تشه لیدل کېږي. راپور وایي د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2610 افغانانو په شمول تر 3000 ډېر کسان وایستل. د بشری حقوقو څارونکو وایي د افغانان فرانسې ته لرسېدو او میشتېدو وروسته د پناه د غوښتنې په عمومي سیستم کې داخل شول. د بشری حقوقو د څار ډلې د 2020 د نومبر او د 2022 د جنوري ترمنځ د شپږ افغانانو په شمول له 28 ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشری چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استازو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسه کې د افغانانو استازو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکې کړي دي. یو افغان نارینه د بشري حقوقو د سردلې ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسه کې دی خو ذهن یې په افغانستان کې دی. یو افغان ښځې د دلې ته ویلي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځایه ورته هیڅ کار نشي کولی.
په راپور کې موردل چې فرانسې ته ډیری تللي افغانان له رواني ستونزو شکایت لري. دا ډول تکلیفونه ولې یو انسان ته پیدا کیږي؟ د جرمني په فرانکفورت ښار کې افغان ډاکټر نصیر احمد په دې اړه وایي.
یو خو په خپل د نوي محیط یا چاپیر استراب چې د استرس باعث کی او خلک نشکولای د نوي محیط په چاپیر کې خپل ژوند عیار کړي. لبل خو هغه یادون د خپل کور، د خپل ماحول یا د سیمه یا په خار کې چې ژوند کړی دی دغه ته چې موږ نستوژي ورته ویو هم یو بل فاکتور دی چې کېدلی شي رواني ستونزې رامنځته کړي. له بل اړخه خلک چې کله مهاجر کېږي نو طبیعي خبره ده چې له نویو ستونزو سره مخامخ کېږي او یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کېږي. په نوي ماحول کې نوی کلتوري حالات رامنځته کېږي، کلتوري توپیرونه سره مخامخ کېږي چې د نوې پردۍ ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې یو انسان ځان په یوه ټولنه کې لکه یو ټولنیز محبوس غوندې احساسوي. له بلې خوا په خپل کور کې هر څوک ګاونډی لري، خپلوان لري، ورور، پلار، مور، خور، یعنی په طبیعي شکل باندې انسانان اجتماعي ژوند لري. نو په مهاجرت کې دغه ټول اړیکې له منځه ځي او خلک په یو شکل نه یو شکل تجریدیږي چې دا په خپله باعث د سترس کېږي او د انسان رواني ناانډولتیا رامنځته کوي.
د جرمني په فرانکفورت کې میشت افغان ډاکټر نصیر احمد و چې د رواني ستونزو پر مسلې خبرې کولې. یو تازه راپور کې ویل شوی چې فرانسې ته ډیری تللي افغانان له دې ستونزو کړیږي. د ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیم څخه پاتې دي، اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي هغه وخت د طالبانو د مخنیوي له کبله دوی نتوانېدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او اوس یې لوڼې له ورته برخلیک سره مخامخې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
هغه میندې اونجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوي دي. یو انجلۍ د خپلې پرونۍ تجربې په اړه وویل:
ما وخت چې ښوونځي ته لاړو موږ ته اجازه رانکړل شوه چې ښوونځي ته ننوځو، او موږ یې بېرته کورونو ته راواستولو، او د یوې شېبې لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه
ولاړې.
دا د هغې انجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له زده کړو څخه د ممانعت ترخی خاطرې لري. د دغې انجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شي وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 25 کلنه وه، او دا چې د یوه ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی و.
اوس چې د ما د لور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وسه نجونې ښوونځي ته لاړې، خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوي وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل سي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې نا امیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستې نارینه او ښځې هم شامل دي وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بې عدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف دوم نه تر 12 ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې خونځیو ته ولاړ شي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمې په اړه، څلور پاکستانی پوځیان د پنځشنبه پر سهار ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستانی طالبانو په برید کې وژل سوي. د پاکستان پوځ وایي حمله کوونکو طالبانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پوځ وایي پرون سهار سخت دریځو د افغانستان له خاورې تر اوښتو وروسته په پاکستان کې څلور سرتیري ووژل. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د پوځ له خبر پاڼې سره سم برید د شمالي وزیرستان په حسن خیل ښار کې وشو. دا ښار یو وخت د پاکستاني طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو مرکز و. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د سخت دریځو برید یې ناکام کړی او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان د پوځ په خبر پانه کې د پاکستاني طالبانو د مرګ ژوبلې د شمیر په شمول نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د راپورونو له مخې له دې سره هممهاله په کندهار کې د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی حکیم سندي د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی. د سندي په اړه ویل شوي چې پخوا د لشکر جنګوي غړی و، خو وروسته د پاکستاني طالبانو ډلې یا TTP ته واوښت. په وروستیو کې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو د حقاني شبکې په منځګړتوب له پاکستاني طالبانو سره څو پړاو خبرې وکړې، او د یوې مودې لپاره دواړو خواوو اوربند هم وکړ، خو داسې ښکاري چې دوی د دایمي جوړجاړي پر سر موافقې ته په رسېدو نه دي بریالي شوي. په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د بلوڅ بلتون پالو او همداراز داعش حملې هم ډېرې شوي دي. د پاکستان حکومت پخوا د افغانستان حکومت او هند د بلوڅ بلتون پالو او همدارس د پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورناوه، خو اوس چې طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري، په دې اړه چې څوک د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي ډېر څه نه وایي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خبرونه په دې برخه کې مو څه اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د پسرلی پراتک سره د نیالګیو بازار ګرم، پیر او پلور یې زیات شوی دی. د نیالګیو پلورونکي وایي اوس په کور دننه د نیالګیو د روزنې د فارمونو له ودې سره سم له بهر څخه افغانستان ته د نیالګیو د راوړلو مخه تر ډیره نیول شوې ده. نور زماله همکاره.
په کندهار کې د پسرلی پر اتاک سره د نیالګوی د پیر او پلور بازار خورا ګرم دی. د شهر په ټولو برخو کې د نیالګوی د پلور مرکزونه پرانیستل شوي او خلک د شهر او کور د ښکلا لپاره نیالګي پلوري. عبدالواسع همدرد او عبدالرزاق د کندهار دوه اوسیدونکي چې د نیالګوی د پلورلو لپاره بازار ته راغلي دي.
نو غوښتم چې څو درختي ولګوم په خپل باغچه کې د وطن د سمسورتیا او د آبادۍ لپاره، د سرسبزي لپاره. درخته چې ډېر فایده لري د خوند بشریت لپاره، ځکه دا چې د اکسیجن تولیدي او بل د هېواد د سمسورتیا او د ښایست لپاره.
ته د پاره د دې رالم چې د ګلانو شوق لرم، ګلان میرانی ول د پاره د نمایش. نو وخت ګلانو دی باید خپل وطن سمسور و ځای کې بس درختی کښېږدو، ګلان کښېږدو.
په کندهار کې د نیالګیو یو پلورونکی سید احمد وایي په دې وروستیو کې په کور دننه د نیالګیو د تولید له زیاتېدو سره سم د هغو نیالګیو مخه نیول شوې چې تر دې وړاندې یې له پاکستان هېواد څخه راوړل کېدل.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی، او دا شانج دا خلک ږدي، د انارو باغونه ږدي، او دا د غځي او د ګلاب چې د پاکستان د لاور څخه راکلل، کراچي څخه راکلل، د ډبل ډلیټ ګلاب ته وایي، د نور پاکستاني ګلاب د ټوله د هغه ځای څخه راکلل. اوس ډېر دلې په جلال آباد، کونړ، په دغو ځایو کې، خو په کندهار کې هم ډېر خلک د نرسري پرلې کړي دي، د ګلخانې شنې خون دلې کار ځنه خپلې جوړې، خپلې آماده کوي، خپل ګران واده پاره چې شي آماده.
په کندهار کې هر کال لسکونه زره نیالګي کښېنول کېږي، خو د نپاملرنې له امله د دې نیالګیو زیاته برخه له منځه ځي. د کندهار ښار اوسېدونکی فضل احمد په دې برخه کې د ښاروالۍ پاملرنه اړینه بولي.
هر کال موږ په کندهار ښار کې په زرګونه نیالګي ښوول کېږي، بلاخره هغه یا وچېږي، یا د دې په خاطر چې د اوبو رسېدګي نوته رسېږي، یا د عوامو د کمزورۍ په خاطر. په دې باندې اکثره وخت چې کوم نیالګي کښېښول شي، هغه بېرته وچېږي د کندهار ښار نه. نو د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه نیالګي ته په د اوبو د سدګي وکړي په عمده ډول سره، او دغه کوم چې عوام دي دا جنې منع کړي. اوس اکثره خلک داسې دي چې د نیالګي ساتنه نه کوي، داسې یعنی په عینو مینه کې داسې ډېر ځایونه شته چې هغه ته حیوانان یې دا ورته کړي دي.
د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار د ښکلا لپاره سږکال په دغه ولایت کې د شپږویشت زره نیالګیو د ایښودلو پلان لري، او د ساتنې او اوبو رسولو په برخو کې به یې له نویو لارو چارو کار واخلي. جاوید احمد میوند د کندهار ښاروالۍ سکتوري رئیس:
کندهار ښاروالۍ سږکال په پام کې لري چې شپږویشت زره اته رقمه نهالان خریداري کې. البته د دې د خریداري چارې تر ډېره حده ترسره شوي دي. موږ کندهار ښاروالۍ شپږ څلوېښت فعاله برمې لري د دې د اوبه کېدلو دپاره. شپاړس ټانکران موږ لرو چې په دوامداره شکل سره دا د یو منظم پلان په اساس باندې دا اوبه یي. دغه رقم موږ د ډنډ د چوک څخه بیا تر میرویس مینې پورې دغه شین کمربند چې جوړ دی، د دې دپاره ډریپ سیستم په خوا جوړ کړی دی، هغه په هغه سیستم باندې اوبه کېږي.
کندهار ته په تیرو کلونو کې له پاکستانه په سلګونه زره نوي نیالګي د پسرلي موسم ته راوړل کېدل چې د کندهار د اوبو او هوا سره به یې سازش او تعامل نه کاوه چې په لنډه موده کې به وچ او له منځه تلل.
د شمال ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې پر زړو پیسو راکړې ورکړې دوی ته ستونزې جوړې کړي. یو شمېر دکاندارانو او کسبکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې، او ځینې وخت آن د راکړې ورکړې پر مهال د خلکو ترمنځ د خوابدۍ سبب کیږي.
د کندز ښار یو دکاندار محمد فاروق زاخلوال په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ ته غټې پیسې څوک نه راکوي، ټولې مایده پیسې راکوي، او هغه مایده پیسې ټولې پرسوده شوي دي. هغه چې موږ صرافۍ ته وړو، صرافان هغه نه اخلي، او ډېر په یو کم بیا باندې که جوړ رای شو مور سره تقریبا دوه درې سوه روپۍ فرق ورکوي د ډالرو په مقابل کې. نو موږ دلته که یو پنځه روپۍ ګټو، هلته درې سوه بېرته پکې تاوان ورکړو.
په ورته مهال کې د بغلان ښار یو دکاندار عبدالله هم له ورته ستونزې شکایت
کوي.
طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د زړو بانک نوټونو د راټولولو په برخه کې ژر تر ژره لاس په کار شي ترڅو د خلکو شته ستونزې ورسره هوارې شي. څلوېښت کلن غلام رسول چې په طالقان ښار کې د خوراکي توکو دکان لري وایي
موږ له حکومت څخه غواړو چې زاړه بانک نوټونه له بازارونو څخه راټول کړي. خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي او پر ځای دې نوې پیسې وړاندې کړي، ځکه افغانۍ زموږ هویت دی. زه له هیوادوالو هم هیله کوم چې د پیسو ساتلو ته جدي توجه وکړي.
دوی زیاتوي د زړو بانک نوټونو راکړې ورکړې پر مهال ځینې وخت د پیرودونکو او دکاندارانو ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته کیږي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکی حسیب الله زادی روډي ته وویل
دولت باید زاړه بانک نوټونه ټول کړي او پر ځای دې نوې پیسې بازار ته وړاندې کړي.
خو یو شمیر صرافان افغانان د پیسو ساتلو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې له امله یې لس شل پنځوس او سل افغاني بانک نوټونه ډېر زاړه شوي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. په داسې حال کې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو له موجودیت څخه شکایت کوي، چې له دې وړاندې د مرکزي حکومت چارواکو ویلي وو چې په وروستیو څو میاشتو کې دوی د زړو پیسو د سوځولو بهیر پیل کړی او تر اوسه میلیونونه زړې پیسې سوځول شوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زما د طالبان د مشرانو سره دا هیله ده دوی تر مخه د حکومت چې کوم کارونه کوله هغه بد ګڼله. مثال په طور لکه پر دالای د موټرو سر روپۍ اخیستل یا په میله کې خلکو سره ټکه اخیستل، د خوارو غریب موچي و ډاکټر و د نسوار خرڅوونکي و سبزي خرڅوونکي و هګۍ خرڅوونکي سره دوی سل سل روپۍ ځینې اخلي. دلته سیمه ییزې میلې کېږي، دا میلو کې دوی ګرځي، بس نفر یې ګرځي، چا ځای بولي چا پسه بولي، پر هغو باندې هم لس لس افغانۍ اخلي. که څوک که خرڅ یې که نه سي خرڅ، نو دا د وطن سره غټه جفا ده، دا د ملت سره غټه جفا ده، دا د خلکو سره غټه جفا ده.
سواد خان صدام یما د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ څخه. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې ټولو ښوونځیو ته هغه کنجونې دي او که هلکان دي د شریعت په چوکاټ کې مطابق اجازه ورکړي تر څو دوی خپل زده کړې وکړي. او د افغانستان د اسلامي امارت او خصوصا طالبانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې کومې مرستې چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په ډول کېږي د هغه مرستې حقدار ته ورسیږي.
السلام علیکم. د غزنی ولایت څخه د ازادي راډیو کارکونکو اړوندونکو سلامونه امنیت کیږي. ورور زما په نظر باندې د طالبانو کوم شورا چې جوړ شوی ده او مشري شاه عبدالدین دلاور کوي، غواړي چې هغه مسلکي کسان یا تېرو حکومتونو کې چې کار کړی ده افغانستان ته راستانه کړي او یا دلته کار وکړي. هغوی چې خو زموږ دا هیله ده چې د خدای په خاطر هېڅکله هم د دوی پوښتونکي هېواد ته راستانه نه شي، او که غواړي چې د حجیر په صفت باندې د دوی تر لاس لاندې ژوند وکړي نو بیا دا د دوی خوښه ده. او بله غوښتنه مې د طالبانو دغه ده چې په ټول د عمر کښې تاسو خو صرف د تاسو له خولې نه موږ او د موږ سیاستر دا اورېدلی دي چې علم په ښځه او نر باندې فرض ده. متاسفانه عملا ورته په ټول د عمر کې تاریخ کې تاسو ورته کوم کار نه دی کړی. پرېږدي هغه کسان چې په شریعتو کښې دي او علم ته زده کړو ته لاسرسی لري چې هغوی خپلې زده کړې ترسره کړي. وسلام.
په دې ساعت کې زما برخه هم دومره وه. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
لأجمل ان مننه. لدې سره د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. مخکې تر دې چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام پیل سي، د دې ساعت خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي.
د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه دا ورکړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. طالبانو د چهارشنبه پر ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو بیا اجازه ورنکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی په پروګرام کې شامل وو. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیې په انتالیا ښار کې وسی.
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا
زموش تمریناتی کمپ له دروی ورځو راهیسی د ترکیه په آنتالیا کې پیل سوی. څو نیوی لوبغاړي زموش له لوبغاړو سره یو ځای سی. ټاکل سوی د چې یو بل تمرینی مسابقه د مارچ پر 9 په آنتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به له دې کبله چې تمرینی ده په ټلویزیونونو کې خپرانه سی. د اوکراین سمندري ځواک پرون ویل چې په ازوب سمندرګي کې د روسیې یو ستر جنگي بیړۍ لمنځه وړې ده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نمیده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوي چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. یو 34 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د ناټو لوغړی وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زلینسکی ویلي باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو پر معیار برابر نه دي. جزئیات په یو راپور کې
پر اوکراین د روسیې د یقل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هم مهاله د ناټو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زیلینسکی چې په بروکسل کې د ناټو سرمشیز ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل
موږ د خپلو خلکو او ښارونو د ژغورلو لپاره نامحدودې پوځي مرستې ته اړتیا لرو. حماس چې روسیا زموږ خلاف په نامحدود ډول له وسلو کار اخلي
د اوکراین ولسمشر د ناټو مشرانو ته په خطاب کې وویل د روسیې په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅکله ونه وایست چې د اوکراین پوست د ناټو په معیار برابر نه دی. ښاغلی زیلینسکی د اروپا له مشرانو په دې مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ولېږلې خو په عین حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. وویل زموږ سره د روسیې د حملو او د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړئ. د ناټو له سرمشیز وروسته د دې تړون سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلینسکی خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي لکه پټانګ ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېری اغېزمنې ثابت سوي دي.
د ناټو سرمنشي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې د ناټو دیرش غړي به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت په دې اړه دلته په خبرونه کې بحث لرو. د طالبان حکومت د چهارشنبه پروس په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې تر شپږم ټولګي ورپورتې نجونې له ښوونځیو د دې سربېره راوګرځولې چې تر دې مخکې ژمنه ورسره کړې وه چې درسونو ته به یې پرېږدي. البته دا پریکړه په ځینو ولسوالیو کې هم تطبیق شوه. دې اقدام د دې سربېره د طالبانو د پرسنل پیژندلو مسله تر سوال لاندې راوسته چې په اسلام آباد کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په همدې ورځ پر دې فکر کاوه چې څرنګه هڅې وکړي چې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني. دې سازمان د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په خبرې کړې اعلامیې کې وویل چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. په اسلامي هیوادو کې قطر چې له کلونو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و او لا هم دی په خبرپاڼه کې لیکلي دي چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان پر بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغېز وکړي. ترکیه بل هغه هیواد دی چې په انطالیا کې نږدې میاشت مخکې وې غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وربللی و او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې دا وویل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره باید هڅې وشي. خو په افغانستان کې د نجونو د مکتبونو د بندېدو تر اعلان وروسته په یوه اعلامیه کې پر دې ژوره خواشینی څرګنده کړه. کلویدو سره شو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل که طالبان د نجونو د مکتبونو د بندېدو پریکړه فسخ نه کړي دا به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د شکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. اروپایي ټولنې هم دا پریکړه غندلې ده او همداراز ملګرو ملتونو. را به شو بحث ته. په دې بحث کې مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. ګلالۍ ساپۍ د پخواني ولسي جرګې غړي، ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکی، او آصف ننګ د سیاسي چارو کتونکی. میلمنو شرغلې خبرونه ته لمړی به په لنډو د اغلی صافي نظر واخلم. ستاسو په باور د نجونو د مکتبونو د بندېدو اعلان د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله څومره ځنډولی شي؟
دا یو ډیر نامطلوب عمل و چې د نجونو په مقابل کې اجرا شو. زه فکر کوم چې دلته اصلا طالبان د حکومت کولو هدف هم نه لري. دوی شاید کومه پروژه وسیږي چې غواړي خپله هغه پروژه پای ته ورسوي، او ورته مهمه نه ده چې څوک په رسمیت وپیژني که نه.
مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې باید داسې پریکړه کړې وي چې نجونې د مکتب ته لاړې شي او بیا بېرته دا فسخ کړي؟
هر نوع یا هر دلیل هیڅ د توجیه وړ نه دی چې باید مدرسې یا مکتبونه دې وتړل شي. دا تصمیم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو، ارزښتونو، دودونو، تاریخ او اسلامي احساساتو پر خلاف.
نن سب تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې په لنډ وخت کې خپلې پریکړې راپشا سوي دي؟ آیا د دوی ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي او کنه بل علت؟
زما په نظر منګه دوه درې څلور معیار لرو د یو تصمیم لپاره چې تصمیم نیسو. یا به د تصمیم دلیل اخلاقي وي، دینی به وي په افغانستان ټولنه کې، یا به تخنیکی یا مالی دلیل وي، یا به د علمي ستاندردونو دلیل وي. زما په نظر دا یو هم نسته. نو پاتې کېږي یو دلیل چې زما په نظر دا د باور او د عقیدې نه نشت کوي. کاشکی اوس طالب دلیل ویلی وای چې دغه دلیل باندې.
البته یو یادونه وکم، د طالبانو ویندویانو ته مو بیا بیا بلنه ورکړې وه چې په دې خپرونه کې برخه راسره واخلي، خو دوی حاضر نه شو. البته دوی دا ویل چې انټرنیټ نه لري چې د خپرونه کې برخه واخلي. روانه اونۍ د افغانستان مخلو ولسمشر محمد اشرف غنی د نوروز په مناسبت په یو پیغام کې دا خبره وکړه چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره داخلي مشروعیت مهم دی. دا څرګندونه سره ورو
بین ملي مشروعیت نه منطقوي او بین ملي مشروعیت ترلاسه کول ګران، اما ملي مشروعیت سره په واضح نقشه د لارې مکولی شو چې منطقوي او بین ملي مشروعیت ترلاسه کړو، او بیا یو افغانستان
باندې. مختار صاحب، د داخلي مشروعیت لپاره څه فکر کوئ؟ دغه سي یو پیشه کېدې چې د ډیرو طالبانو په باور باندې دا وړ اقدام وي لکه د مکتبونو بندېدل، د دوی په داخلي مشروعیت لپاره سوالیه نشتی دا پریکړه؟
هر هغه عمل چې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف وي او افغانستان بیرته شاته بیایي، افغانستان قرون استاد سوق کوي، هغه دلایل پیدا کوي، هم په نړیوال کچه او هم د نن په کور کې. هیڅ دلیل نه پیدا کیږي چې باید مکاتب د نجونو په مخ وتړل شي، او دا داسې یو ناورین دی چې هیڅ توجیه ورته، که هغه دینی وي که سیاسي وي که لوجستیکي وي، هیڅ دلیل قابل د توجیه نه دی. د افغانستان د اسلامي امارت نه موږ ډېر احترام غوښتنه دا دی که غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي، داسې تصمیمونه دې نیسي چې کوم تصمیم د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې دی. نجونې حق لري چې د تحصیل او تعلیم فضا ورته مساعد شي. دا انساني، بشري، اسلامي او مدني حق دی چې هیڅوک یې ور نشي اخیستلی.
مننه مختار صاحب. د دې نجونو مسله د ځینو په باور شاید د دې باعث شي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، او په دې برخه کې په تیرو خصوصا دوه میاشتو کې چې په انتالیا کې غونډه وشوله، تر هغه مخکې په اسلو کې غونډه وشوله، د اسلام آباد کې چې دا کومه غونډه روانه اونۍ وشوه، دغو ټولو غونډو د ځینو سیاسي کتونکو په باور دې ته زمینه مساعده وله چې له طالبانو سره د نړیوالو سیاسي تعاملات سری شي، او ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو که د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، دوی ته څه زیان ممکن واوري؟ د سیاسي چارو د کتونکي شینکي کړوخیل نظر لرو، بیا میلمنو تاسو ته راځم.
د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل معلومدار د طالبانو لپاره یو تهدید موجود ده، یو ستونزه، یو محدودیتونه موجود دي، ځکه چې دوی په هغه شکل چې کولای شي سي په اطمینان باندې مخته ولاړ شي، خپل اړیکې جوړې کړي او سفرونه ولري، له دنیا سره لوی معاملات تکینی، که قراردادونه دي، که هغه کومکونه اخیستل وي، که هغه ډیپلوماتیک اړیکې جوړول وي، په سیاسي ډګر کې بمللي حمایت. دغه ټول هغه مسایل دي چې دوی به ډېر محدود وساتي، یعنی مشکلات سره مخامخ وي.
ننګ صاحب، که تاسو یو څه نور هم توضیح کړئ، لکه څرنګه چې آغلي کړوخیل وویل، له څه مشکلاتو سره ممکن افغانان مخامخ شي که چېرته په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي؟
زما په نظر خطرناک حالت به وي، داسې به وي لکه یو کالونۍ چې زیات به پکې واک د پاکستان وي، د هغه تر اثر لاندې به وي. او زه فکر کوم داسې یو لوی لاس کار کوي چې دلته توره جغرافیا پاتې شي، داسې جغرافیا چې ټکرونو کې وي او استعمال شي، او په اصطلاح یو ژاندارم د منطقې تر څنګ پاتې وي، نو اثرات به ټول منفی وي. او خدای مکړه دوه درې اثرات به ډیر تاواني وي افغانانو ته، په نړیواله کچه پښتنو ته بیا ډیر زیات، او هم به اسلام ته، ځکه دا موډلټی که ناکامه شي خدای مکړه دا به بیا د اسلام لپاره هم تاوان وي. یعنی بیا به څوک داسې کار نه کوي. دغه سې اقدامات چې دا اوس نیول کیږي، دا په اسلامي نړۍ کې نه، په بشریت کې نادره اقدامات دي. یعنی بشر ایرانه کوي، افغانان خو څه کوي؟ نو داسې ولي وکړي؟ اما په هغه بله دوره کې هم داسې طالبانو بندیزونه ولګول، بیا تر اخره د دوی د دورې دا شی شروع نه سو.
مننه ننګ صاحب. ګلالی صاحب، تاسو څه باور لري؟ آیا ممکن طالبان له خپلې دې پرېکړې ژر بیرته په شا شي، او کنه تاسو امید نه لري؟
یعنی سړی ورځ پر ورځ خپل امید د لاسه ورکوي. موږ لا په دې فکر وو چې ګوندې د اصلاح شي اوسي، دا څو کاله دی ولیدل، تجربې درلودلې. هغه تېر ځل چې وو یو وران افغانستان ورته پاتې وو، افغانستان کې نه هغه مکتبونه چې وران شوي وو چې د داخلي جنګو کې خلک دونه ځپل شوي وو چې حتی د دې راتګ ته خوشحالي کوله. مته دا ځل خلک نور روښانه دي. شل کاله په افغانستان کې تعلیم و تحصیل و بورسونه و، یعنی عالي تحصیلات و، که هم نه رده و چې متاسفانه فساد و، متاسفانه هغه رقم چې باید کار شوی و نشو، ځکه دی غواړي حکومتو کې دا رقم حکومت نه کېږي. دی باید حکومت باید د خلکو خدمتګار اوسېږي، د خلکو زړونه لاس کې واخلي، البته د رسمیت پېژندلو چانس نور هم لګېږي په دې کار باندې.
مننه. د طالبانو په دریس کې آیا تغیر راغلی دی؟ مخکې دې ته اشاره وشوله چې په مخکنی حکومت کې دغسې بندیزونه لګول. ننګ صاحب هم دې ته اشاره وکړه، واغلی صاحبی هم. مختار صاحب، ستاسو نظر
دریس خو زه نه وینم، ولې چې هغه ظلم د ښځو کار یې منع کړی وي، دا ځل یې منع کړی. ګرچې د زموږ هغه پخواني ملاقات ته چې ماسکو ته تللي وو، خانم کوفي راغلی وه، ډېر په خوشحالي ویلي چې تغیر کړی دی. اما دا تغیر خو هماغه تغیر دی چې موږ د شل کالو مخکې ورسره مخ په مخ یعنی جون هغه وخت مکتب ته نه تلی خزه هغه وخت کار نکوم هغه وخت چې ما د دې څوک ملاقاتو ته تلی وی هغه کانفرنسو ته تلی چې راغله او دی ویل کی طالبات تغییر کړه هغه تغییر خو د سترو سدي منتونه خو د کوم تغییر وسره چې د ماغه خو نه پښتنه کوي چې تاسو خپل جدي تغییر کړی دی ته تغییر خو راغلی
ما نه نه مختار صاحب تاسو څه فکر کوئ آیا طالبان بدل شوی دی د نویم لسیزی طالبان او دی اوس وخت
دا چې طالبان بدل شوی یا نه دی بدل شوی انسانان په فطری تاور او د مرور د زمان بدل کیږي او تغییر مومي خو د افغانستان فضا تغییر موندلی دلته بل نسل منځته راغلی دا د ساینس او د ټکنالوژي اثر دی کچیر طالبان تعلیمی نظام باندې کار نه کوي او انجنو ته د اجازه نه ورکوي چې دوی مکاتب او تلاشی افغانستان په لوی لاس انزوا خواته سي او مسؤلیت به هم بیرته طالبانو ته ګرځي.
د طالبانو د حکومت د پخوانی حکومت او چارواکي شیر محمد عباس تانگزی چې اوس د دوی د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی په 1989 میلادي کال کې سینن تلویزیون ته ویلی وو دوی په داسې طرحه کار کوي چې له مخې ښځو ته کار او نجونو ته د زده کړو مصون چاپیریال رامنځته شي. مختار صاحب آیا ډیر وخت تیر نه شو؟
وخت خو ډیر تیر شوی او مخکې تاسو ته ویلی او ځل بیا تایید کوم چې هیڅ دلیل نشي کېدلی چې هغه پر یو میکانیزم کار ونشي. کمرات اسلامی افغانستان غواړي زه حاضرم د نصاب تعلیمي د ټول افغانستان نصاب تعلیمي په لاس ورځو کې ورکړم. هیڅ دلیل طالب ته نه ده پاتې. اوس بهتر او ضروري دا دی د افغانستان ملي منافع هم دا دی د افغانستان د خلکو ګټه هم دا دی چې موږ انجنو ته د تعلیم او تحصیل فضا مساعد کړو.
اغلی صاحب که چېرته طالبان دغه نن هم تصمیم ونیسي چې مکتبونو ته د نجونې لاړې شي آیا له سیاسي پلوه دوی په نړیواله کچه باندې ډیر ګامونه شاته پاتې نه شول له یو ډیر عادي تصمیم سره؟
ویلې دی کافی وخت وروده چې کوم طرحه چې دی وروده لوراندې کی متاسفانه موږ طرحه نه ګورو. دی وایي چې موږ چاپیریال برابرو موږ د نجونو خصوصا د عالی مکتبونو چاپیریال کاملا مسون دی. ټول مکتبونه د نجونو مکتبونه ټول څلور خو دیوالونه لري دروازه لري یعنی د نجونو مکتبونه د الکانو سره یو ځای نه دي چې بیا هم د پلمه شي. یوازینی خبر شده ده چې دی خپل د کور نه د مکتب پورې مسئول نه راشي دا د خپل د کورنۍ وظیفه ده چې خپل لور مسئول مکتب ته ورسي.
هغه صاحب په دې برخه کې فرضاً صدا خبره وکم په کندوز کې چاپیریال مسئول دی په بلخ کې مسون دی په سمنګان کې مسون دی په جلال آباد کې مسون دی د ننګرهار په نورو سیمو کې ځونو کې بند دی په بادغیس کې مسون دی په هرات کې مسون دی د نجونو لپاره په کابل کې ولې مسون نه دی؟
زه فکر کوم ټول ځایو کې مسون دی. بیا تستایم چې دا یو پلمه ده. هغه رقم چې ما واورېدل از چې سخنګوی د وزارت معارف وویلې چې ګویا د دې کوم مشکلات نشته او د آماده دي د دې طرح خلاص ده فقط د پورته مقامات او حکم دی. دا کوم سیاسي خبر دی چې خپل منځ کې ده. زه د دې نه ډارېږم چې موږ د دښمنان د ګاونډیان چې همیشه غواړي چې افغانستان لاسو ته پاتې شي احتیاج پاتې شي بدبخته پاتې شي ممکن د هغې کوم طرحه اوسېږي ممکن کوم فشار د هغې اوسېږي که دا کار اوسېږي مستبدیت متاسفانه زه ډېر نور هم سړی خواشینه کېږي چې افغانستان څوک وراول دی. هر کله چې افغانستان تاریخي کې پاتې شي هماغه نه د تروریزم د دښت دپاره لارې چارې پیدا کېږي که طالبان فکر کوي چې دوی اوس قوي تمام افغانستان ته لاس کړی د دې نه د مثبت استفاده وکړي.
مننه سلامت. ازادي په څپو کې پروګرام دی. په پروګرام کې مو میلمانه دی ګلالۍ صاحبۍ عاطف مختار آصف ننګ زحمت چې بر ساسو کوربه يم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د پروګرام موضوع مو د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت البته د نجونو د مکتبونو د بندیدو مسلې په دې باندې سیوري یو ډول غوړولې دی. خو که چیرته لنن یو میاشت مخته شاته ولاړ شو نږدې یو میاشت مخکې د ازاري سپوکي پروګرام کې د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد ودیر ساپی دا خبره وکړه چې د طالبانو حکومت هغه شرایط پوره کړی دي چې نړیوالې پر رسمیت پیژني. دا څرګندونه سره ور
فکر کوم اوس دا وخت رسیدلی دی چې کله یو حکومت ټینګ قدرت په لاس کې ولري حاکمیت ولري خارجي حملو نه دفاع کولی وشي په ورځني ژوند زمینه مساعد کړي وسی هغه باید پر رسمیت وپیژندل شي د نړیوالو حقوقو د پرنسپو په اساس. همدغه ده چې نن شپه ورځو کې چې دا ملاقاتونه څوک په قطر کې څوک په سویس کې څوک په بل ځای کې دوی راغواړي او سره ګوري، دوی کتلي دي چې دوی سره کېدلی شي تعامل وشي او بله چاره نه لري. بل کوم داسې قوت په وطن کې نشته دی چې دا قدرت د فعلي قدرت نه ونیسي، نو باید دوی په رسمیت وپیژندل شي او کار ورسره وشي چې د ښځو برخو کې، د ځوانانو برخو کې، د نفوس په برخه کې، تعلیم تربیې په برخه کې، د صنعت و زراعت په برخه کې چې په اشرت غواړي دا ورسیږي او د دې جنجال نه د افغان ملت خلاص.
ښاغلی صاحب هم د ښځو مسلې او د ښځو حقوقو ته اشاره وکړه. که چېرته یو میاشت تر دې هم وړاندې لاړ شو، هغه دوه میاشتې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري په یوه ګډه خبر پاڼه کې له طالبانو وغوښتل شول چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کړي، او د هغه وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له طالبانو وغوښتل چې د هر نجلۍ او مېرمنې لومړنۍ بشري حقونو ته درناوی وکړي تر څو په دې ډول نړیوال ډاډ او باور ترلاسه کړي. مختار صاحب، څه فکر کوئ دغه وروستۍ پریکړې ته که بیا هم راشم، دا د نجونو د مکتبونو د بندېدو د دغه اطمینان او ډاډ د ترلاسه کولو خنډ نه شو دغه پریکړه؟
ولې نه، همداسې دی. یو ځل بیا به د خبره تایید کوم او تاکید کوم چې نړیوال هم په افغانستان کې د خپلو ملي منافعو په رڼا کې د حکومتونو سره معامله کوي. اروپایان هم او امریکایان هم په خپلو خبرو کې د افغانستان سره صادق نه دي پاتې شوي. دلته د افغانستان اوسنی نظام چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناستې، بهتره دا دی چې د نړۍ سره پر داسې یو میکانیزم کار وکړي چې افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي. دا په لوی لاس نړۍ ته د ده دلیل ورکول دي چې افغانستان کې خپله دوی په خپله لاس ځان خرابوي. بهتر دا دی چې تر ټولو د مخه پر دا فیصله د تجدید نظر وکړي، څومره زر چې کېږي د افغانستان نجونو ته د اجازه ورکړي چې بیرته تعلیم او تحصیل ته د مخه وکړي، او په افغانستان کې دننه پر داسې یو نظام او لویه جرګه د کار وکړي چې د هغه لویه جرګه په نتیجه کې د افغانان داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، او د داخلي مشروعیت نه وروسته موږ کولی شو چې نړیوال مشروعیت خلاص کړو، او دغه د افغانستان ملي منافع هم وایي. اصل دنه هر نوع جګړه د هر آدرس نه په افغانستان کې باید منتفی شي. ټول هغه سیاستوال او سیاست مداران چې په پخوانی رژیمو کې اوسېدل په افغانستان کې کار کول کدرونه و، دا باید په اوسنی نظام کې جذب شي. طالب داسې یو فضا د مساعد کړي چې دغه فضا په نتیجه کې موږ شو کولی افغانستان د دغه ناورین نه وباسو.
مننه مختار صاحب. په همدې برخه کې چې که چېرته د طالبانو حکومت له ولس سره اړیکې پیاوړې نه کړي، چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک په باور ممکن مزاحمتونه ورته رامنځته شي، دا څرګندونه لرو؟
زه په دې عقیده یم که چېرته حکومت د خپل ولس سره ګډه ژبه پیدا کړي او خپل ولس په څنګ کې ولري، هیڅوک نشي کولی چې نظام تهدید کړي. او که نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او د خپل ولس سره فاصله ولري او په ولس کې نارضایتي موجود وي، په اسانه کولی شي چې مزاحمتونه ورته ایجاد شي.
اخلي صافي، که چېرته تاسو ته راشم د پروګرام هم نور خبرونه راټولو، څه باید وشي چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژندل شي او دا حکومت دا رقم یو داخلي مشروعیت هم ترلاسه کړي چې خلک شکایتونه کم کړي او ستاینه زیاتي؟
امر چې یو تر اوسه وویل شو دغه اخري پریکړه ډېر یو ناوړه فضا یې رامنځته کړې ده چې د ټولو خلکو غضب ورتري، حتی خلک په غضب شوي دي. هغه څوک چې زه خپل په دې طرفدار نه یم چې بیا یو جنګي ډله تقویه شي او د دې په مقابل کې کوم بل جنګ را مخته شي، دغه لارې نه څوک حکومت ترلاسه راوړي. منتها باید ټول افغانان خپل ځان په دې نظام کې وګوري. که دوی غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي، باید اول تر ټولو اول باید نیمه ټولنه زموږ د ښځینه جوړه کړي. دې ته باید ټول اسلامي انساني بشري حقوق ورته قایل شي. که
طالبان حکومت افغانستان د خلکو د قبول نووسیږي نړۍ هم قبلې دی په یوازې تور باندې نشي کولای چې دلته بقا وکړي نه تنه دی چې بقا نشي کولای د وطن به ټوټه ټوټه شي او پکې به نورې ترهګري ډلې راپورته شي او خلک به د دې د ضد یا د دې د مخالفت کې د نورو ترهګرو تر څنګ ودرېږي دا ډېر یو ناوړه تاثیر به ولري تاسو ګورئ څونه کادرونه موږ د لاسه ورکړي دا یو موږ په دې اخر کې دونه خوشاله خصوصا د تبابت پر غکې چې موږ زیاتره مریضان افغانستان کې تداوي کېدل د ګاونډي او بازار خراب شوی و اوس دې بیرته غواړي چې دغه ګاونډي خپل بازارونه را ده اقلا د توریزم د توریزم د طبي څونه لک شوی و دې بیرته په دغه شکل باندې چې موږ متخصصین د باندې لار شي متاسفانه موږ ګاونډیان ته دې خدمت کوي ارڅ زر باید خپل پریکړه باید دقیقه وکړي باید داسې احساساتي پریکړه شي خلک متاثر کوي باید دینه داده وکړي کدی کوم هدف لري کدی کوم طرح داده د خلکو سره شریک کړي په یعنی په یو خلاکه د یعنی یو خلاکه د معلوماتي خلک نه نه
نه
اوس موږ نه پیږي ولې دلیل هیڅ معلوم نه دی موږ یو امر شوی دا امر چی دی ولې شوی دی
مننه مختار صاحب د طالبانو ځین پریکړي مثلا لکه د انجونو د مکتب یو ځل اعلان وکړ چې انجونی دراشو بل ورځ اعلان وکړ چې نه درازي تر دې تقریبا یو اونۍ مخکې د سی اعلان وشو چې د ملي بیرغ باید له نورو دفتري دفترونو نه لري شي او یو یو اعلامیه هم خبره شوی او غالبا د قندار د دفتر لخوا خبره شوی او چې دا باید ټول شي بل ورځ بیا بیرته طالبانو اعلان وکړ چې د دې اعلامي په حقیقت باندې غور کوي آیا دا د نه تجربه الهتون دي چې د حکومت کې دوی لري او کنه دوی خو په خوا هم حکومت درلود اله تاسو په باور څه شي ده کله رقم وضعیت خو بیا د مشروعیت خبره بیا هم تر سوال لاندې راځي
تر کوم ځای پرې چې د افغانستان د ملي بیرغ خبر ځای دی نه د ډاکټر صاحب غاټي او نه د حامد کرزی بیرغ دی دا د افغانانو جنډه ده او امارات باید ورته په درنو سترګو او د احترام په سترګو ورته وګوري ملي سمبولونه یا ملي ارزښتونه باید حفظ شي او هیڅ یو نظام یو ډله باید ځان ته د جرأت ورنه کړي چې هغه د افغانستان د تاریخ د ختمولو لپاره هڅه وکړي او طالبان هر هغه فیصله یا نظر چې افغانستان انزوا ته وړي باید په هغه کې تجدید نظر وکړي له بل اړخه د ګاونډیانو سره باید داسې یو ناپېلې او بې طرفه پالیسي ولرو چې موږ خپله بهرنۍ پالیسي یعنی د افغانستان بهرنۍ فارن پالیسي بهرنۍ چارو پالیسي باید افغانانو په لاس کې ني هیڅوک باید د جرأت ونه کړي چې د افغانستان له آدرس نه خبري وکړي دا افغانان د حق لري چې د افغانستان د یو خپلواک او آزاد ملت په توګه د افغانستان له آدرس نه خبري وکړي
مننه مختار صاحب ننګ صاحب که ستاسو نظر واخلم څه باید وشي څه ګامونه باید واخیستل شي چې په دې کال کې افغانان یو مشروع نظام ته ورسي داسې نظام مشروعیت مت هدف داره چې داخلي مشروعیت هم ولري او بهرنیان هم په رسمیت وپیژني
یعنی دولت القانون چې موږ ورته وایو هغه باید ایجاد شي اوس یو وطن وجود لري اما پکې دولت نشته دولت معنی دا چې قانون ولري اساسي دا نشته د معرفت لپاره باید قانون وي دا نشته د تجارت لپاره ویل چې د ظاهر شاه دی وخت قانون چلیږي یا نه چلیږي په هغه کې خو تعلیم ممانعت نه و د ډیرو شانو خبرې دي پکې چې هغه عملي شوی نه دي په داسې یو وطن چې امیر المؤمنین الوی احکام صادریږي اما څوک یې ویني نه د بیات لپاره سړی موجود نه وي یعنی د انبیاو او د صحابه او د دوران دوی سره خو بیا ته غاکېدل دوی محسوس او دوی خطر دینه خو بلور نه دی داسړي زما په نظر دغه چې په تیارې کې نه دولت چلیږي نه نظام چلیږي زه په خپل یعنی ډیر کوشش کوم چې د طالبانو د سیستم هغه په مخالفت کې واقع نشو کم له کومه دغه غنیمت تو بولو دا فرصت چې ده خو فرصت نه ده اما په خو فرصت یې باید تبدیل کړه که مختار صاحب چې مشوره وکړه صافي صاحب دې ته اشاره وکړه چې دا فرصتونه کله لا تلار کې دا بل بدیل بډیر بد وی خو پرون خو طالب چې وو د یو حالت نراغی دا نن خدای خو خار تراغی دفتر تراغی د منګه دفتر کې قالین افغانی پرته وی کمپیوټر یې ولو ټول په میز په سر باندې یعنی ډیر روغ نظام دوی ته په میراث پاتې شو کم له کومه که بهبود ته کې نشي راوصلې په هغه میتود دی و چلوې دوی وایي دا فساد بد شي او هغه منګه ورکړی دا فساد خو سید ورکسو
نو دا نور خود نظام خود دولتونه خود مشروعیت لري، ارکان لري، عناصر لري، انجن لري، دا ډیر شیان دي چې دا ټول باید فعال وي. کدا نه وي داس خو نه کېږي چې ملت به فقیر وي، غربت به حاکم وي، ډیر میلیونه انسانان به د لوږې په فقر په خطه باندې ولاړ وي، او دوی به خوشحاله وي چې دا د اسلامي نظام د اسلامي امارت دا حق بیا څوک نه ورکوي.
څه باید وشي که دې ګامونو ته راشو؟ فرضاً کوم قدمونه باید واخیستل چې طالب شته، واکمن دی، په ټول افغانستان باندې حاکم دی؟
زما په نظر اساسي قانون دې جوړ شي، ولسی مشروعیت ایجاد شي، هغه که د جرګې له لارې، که د انتخاباتو له لارې، کار شي د نظام لپاره چې تر څو دا زمینه مساعده شي چې نړیوال مشروعیت حاصل شي. د دوی او د ولس واټن ورځ په ورځ ډېریږي. که دا تفاوت اوس 30-35 کې ده، بله ورځ به دا تفاوت 90-90 کې پاتې شي.
مننه اغلې صافی. ښاغلی مختار، له تاسو او ښاغلی ننګ، له تاسو څخه مننه کوم چې پرې خبرې